نیمای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د آزادې ملما پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. طالبانو د روپی ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې غبرګون ښودلی چې د دوی د حکومت پر درې و چارواکو یې لیک ولیدي. اروپایي ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلیې او د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې دا بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالۍ د سوریې، عراق او لبنان څخه افغانستان ته تللي. حسین امیر عبداللهیان د ایران لسنا خبري ژانس سره په امریکا کې د اسنادو شواهدو له خودو لپاره وویل د داعش مشران او وسلوال په روسیو میاشت کې له عراق، سوریې او لبنان څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. شو دا په افغانستان کې د اوسنیو واکمنو پر وړاندې یو ستره ننګونه ده. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وبلل او ویل چې ایران له افغانستان سره ګډه پوله لري. روسیه د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پاره بندرې ته سلطو حمله ته دوام ورکړی دی او په دې ترڅ کې نن په روسیه کې د غلو دانو یو ګودام پراخه کړی دی. د برید مالیه او ځاني زیانونه نړولې دي. د روسیې والی وایي چې روسیه په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالبري ډوله کروز توغندیو په وسیله د حمله ترسره کړې ده چې د غلې دا ګودام یې ویجاړ کړی دی او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. دا حمله په داسې حال کې ترسره کیږي چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین غلې دانې ته محصولاتو د صدورو د موافقې اعتبار د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او پولنډ د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعات استولې دي. د دې هیواد دولتي خبري اژانس د امنیتي کمیټې د منشي له قول راپور کړی دی چې د کمیټې په بیلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت د ملیشو د ځای پر ځای کولو په ځواب کې دا پریکړه کړې.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو شه چاري زموږ نننۍ ملمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ ملمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دي. لدا څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل اور کوالټي دی جو تیر کړی دی. لیشم په کابل کې چې خبره خپوړی مې په کابل کې کړی دی. لومړی خونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړی خونځي زمونږ د عمر خان خونځي او هغه ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخي ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي با په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګري مو ډېر ښه ملګري مو. نور ښوونکي زموږ چې اکثر ورپکې ملګري و تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله نا کله به مې ساینسي پوښتنې وکړې. دی زمونږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بد نه لګېدلې زمونږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم. بې حساب زما داسې یادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړه والی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمنګا سر خون کې شو سر مالم هغه د پنشیرو یو ډیر خسل او ډیر نیک سړی وی زمنګا غالبا کریم نومید زمنګا ټولګیوالو بیا بد خون کې مونږ لرل یو د حکم کې وهاله او مدد سره چې د ټولګي ډیر یعنی په تکړه وو الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې د وهالم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې او بیا پلار مې خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی خدای دې پېژنتونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات قهر شو بیا سمدلاسه لاړ په سر خون کې پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته هغه خون کې ته بیا پټ شو د خون کې نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ و ښه یې ډېر و ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لین صاحب سلیم الله صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه ویل دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو ویل دا خو زما کاکا دی لایخ صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ یو په خپل ځای باندې دوستان و زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبی ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای وبخښي هغه وکیل شو د شورا د دشتیارشي د ون نه نو کانکور ما ورنکه زه بیا راغلم حبیبی ته حبیبی کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و زمونږ د برخې ډېر ښه سړی و ډېر مهربان سړی و او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه وکړلس مضمونه و هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو مو زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبی ورځ هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې ښې تیرې شولې که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوښته د داود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داود خان دا قسم تللی چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه او شپږشتمه مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړو ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی وو په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کښې ما ډېر ښه دوستان لرل. په حبیبیه کښې ښوونکي هم ډېر ښه. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کښې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش. زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کښې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کښې وم ننګرهار طب پوهنځي کښې. زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کښې په لسم کښې وم هغه وخت کښې هم چې په افغانستان کښې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کښې زما د شعر کتاب چې دی دا نه و چاپ شوی. ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کښې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت وی. دا نن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نه یم خبر چې څه ورته وایي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربی صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کښې وی، په هغه وخت کښې ورته اطلاعات او کلتور وی. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله، خدای دې په جنتونو کښې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله، زه په لسم کښې وم زه هلک وم او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وې که 810 افغانۍ وې 80 افغانۍ وې، دا په هغه جایزه کښې ما ته ومنل شوې، ما ته راکړلی شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کښې. ما دا کتاب واخېسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
له دې معلومېږي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کالي کښې ویلی وو. زه په ګرانه باندې د 10 کالو وم چې ما اولنی شعر وویل. د 10 11 کالو به وم د 10 کالو وم. او د هغه شعر نه وروسته بیا ما په خټه کښې په وینه کښې دا ادب و، ځکه چې پلار مې د خدای وبښې ننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلې، شعرونه به یې لیکل، کیسې به یې لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم کله چې وایم پلار ډرامه لیکله یا شعر به یې لیکه، بیا به یې په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویو به یې. زمونږ هغه وخت کښې په ګوزرګاه کښې کور و، زه ډېر وړوکی وم غالباً 4 کالو به وم. خو چې پلار مې کله دا خپل شعرونه لوستل، دوی به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول. بیا هغه هم ما ته یاد دي، لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده، دا یو بندې نیم بندی ما ته یاد دی. نو اولنی شعر ما په 4 کښې وی. بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې موږ د ملنګ جان بی خدای وبخي د هغه په مزار باندې مشاعره وه، زه وړوکی وم. زه د هغه هغې مشاعرې کښې زه د ګډون دپاره مې پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړوکی وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې، نو زه هلته یوه ډبګۍ غوندې وه دیوال غوندې وه په هغې ودرولم. نو ما خپل شعر ووی. هغه مشاعرې ته رښتین صاحب دې خدای وبخي هغه هم ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کښې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کښې، د کامیل ولسوالۍ په بیسودو کښې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخي خدای په جنتونو کښې هغوی تشریف راوړی و، هغو راغلي و. نو وړوکالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کښې وم چې پلار مې خدای وبخي هغه د اول ځل دپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب و. هغه وخت کښې ډېر زیات هغه په افغانستان کښې مشهور و، په ریډیو کښې اعلانونه کېدل په دري کښې و. هیټلر ما اوس و د هغه د ډرایور د خولې قیصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کښې ولوسته، خو زه یې په یو ټکي ما نیم نیم پیل شو، لیکن هغه کتاب ما ته ولوسته. نو دا وړوکوالی او دا د وړوکوالي شاعري وه. زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وویس، تاسې په ننګرهار کښې طب ولوست، دوام هم بیا پسې ورکړو.
زه په کانکور ازموینه وشوله، کانکور ازموینه به وه د 12 نه وروسته، او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کښې ژبه د تحصیل چې وه هغه پښتو وه، او د دې پنجاب یو شاعر و بلشه بول چې کله ارواح پیدا شوی ول خدای د هر روح سره په عربی کې خبرې کولې. زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابی کې خبرې وکړې. هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوي چې پښتو ژبه اور پکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کله دویمه نمره مې اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی و، مور یې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله، ما تر ما لوړه نمره هغه اخیستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، 256 وې غالباً زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سی بي ولوستله، بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل وشول، او بیا مونږ مهاجر شو، مونږ بیا پېښور ته راغللو. نه نه، زما پی سی بي اول کال لوستی و، او زه په اول لومړی کال مې و زما د طب په پوهنځي کې، لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله. بیا مونږ راغلو، بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پېښور په یونیورسټي کې دی، او چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو، ډېر ښایسته وو، د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو، د پېښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو، ډېر ښایسته وو. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځینه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو، خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره، او بیا بی بی سی ته راغلم، بی بی سی پښتو څانګې ته هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه دوه کاله غالباً بی بی سی سره وم، نو بیا ډاکټري پاتې وه زمونږ، نو بیا زه جرنلیسټ وم. بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر ووم، خو کار مې مسلک مې جرنلیزم او بی بی سی سره ما کار کاوه. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم.
فعلاً په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته بهم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه درلودلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به وي، او خدای دې نه ماتوي. هره شیبه د هر څه چانس وي. زه اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي، بی بی سی سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي، او ټولې په چمانې لیکل شوې، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې. او هغه وختو چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سی پښتو څانګې د خپل د برطانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سی 15مه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالباً لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې د هغې په تلاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزو ما نو دا غزینه خخته کې خوله شول هغه تیګه د بنسټ کې خوله شول دا اړیکو بیا روسه نه کور نه جون راغې پدې منس کې ما غ ډرامي وکړلې د یو ان جی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډیر ښه پروډوسر دی او ډیر ښه ډرامه لیکوال دی هغه وخت کې دی ډیپټي ډایرکټر لکه مرسیالو د ریډیو د مشر دی د پیښور د ریډیو د غاړې نو د بی بی سی د خوانه زو ما او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
و مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم مراندې چې دی دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لوي او روپ دی خدای لوي هغوی دغې کمپوز و که ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولېږل او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلار یو ناول و د هغه ډرامې وې د هغه شعري ټولګې وې هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې موږ بېرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو او هغه ورکې شولې زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو دا هغه شعري ټولګې ورکې شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و په یو حساب باندې جنگ روان و د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم اغیز کړی دی زما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړه نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړه په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو او اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم دا اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویلې چې یاره دا نوم ورله ورکړه بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو څه خبره بل کتاب څلورمه برخه بلاته اوسه پورې لیکل شوی وي ورسره زه خپل د ورځې چې کوم لیکنې کومه لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغه باندې زه لیکنې وکم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساينس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساينسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساينس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دنده مو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم؟
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب کې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناستې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي.
دا تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تېره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي، او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خالونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته دي کنه، مونږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره. بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخشي هغه ګرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوان وي، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې راه کاش ته بی بی سي ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل. نو تاریخ تر کیا سره دومره وکړي لیکنه کو شیر نه ځان نشم خلاصولای، ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلو غواړي چې شیر ولیکم، زه بیا شیر لیکم. لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زه بیا هغه کومه، خو د لویو اوږدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی که ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه، نو کېدای شي چې
خوشحاله.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی ای.